د جګړې لپاره وسلوالو مخالفینو ته پلمنه ده پاتې، په مطلب کې د نوموړي له قوله زیاته شوې د سولې شورا په دریم هیواد کې د مستقیم خبرو زمینه برابره کړې ده. د ورځپاڼې سرمقاله د ولسي جرګې د غړي یونس قانوني د هغو څرګندونو په اړه ده چې ویلي دي وسلوالو مخالفینو ته باید په مذاکراتو کې امتیازات ورنه کړل شي. د سرمقالې په یو برخه کې راغلي وسلوالو مخالفینو ته د روغې جوړې لپاره د امتیازاتو ورکول د افغانستان یوه اړتیا ده او له دې پرته د جګړې اور نشي مړ کېدلی. خدمتګار ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي طالبان تر اوسه د سولې په اړه رغنده دریز نه دی لرلی او تل یې د سولې مخالفت کړی. ورځپاڼې لیکلي که طالبان سوله نه کوي او یا یې پاکستان سولې ته نه پرېږدي نو ممکن جګړه لا توده شي او لا ډېره تباهي رامنځته شي. د مطلب لیکوال په دې اړه شک څرګند کړی چې ګینې پاکستان به له دې امله چې خپله حمله نامنوې کړیږي د افغانستان د سولې له پروسې سره رښتینې همکاري وکړي. خدمتګار په یو بل مطلب کې لیکلي افغان ځواکونه 90% عملیات په یوازې سر کوي. افغانستان ټایمز انګلیسي ژبې ورځپاڼې هم پاکستان ته د سولې د عالي شورا د پلاوي په سفر تبصره کړې. ورځپاڼې لیکلي له دې سفر نه څو ساعته مخکې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت افغان سفیر ورغوښتی وو او د افغانستان له خاورې څخه په وزیرستان باندې د راکټونو د لګېدو له امله یې ورته اعتراض وکړ. ورځپاڼې لیکلي دا د پاکستان حق دی چې له ډیپلوماتیکو چینلونو څخه کار واخلي خو دغه اعتراض په مناسب وخت کې نه دی شوی. افغانستان ټایمز لیکلي پاکستان په دې اعتراض سره په دې اړه اندېښنې لا ډېرې کړې چې د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني به په پاکستان کې له یوې ناسمې فضا سره مخ کیږي. محور ورځپاڼې د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې په افغانستان کې د امریکا د پخواني سفیر زلمی خلیلزاد د هلو ځلو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې راغلي چې دی د افغانستان د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو له کاندیدانو څخه یو دی او سر له اوسه په ځینو سیمو کې کمپاینونه پیل کړي. محور لیکلي ښاغلی خلیلزاد چې د قانونو په برخه کې یو خصوصي کمپنۍ هم لري د هغو سیمو له خلکو سره یې استازو اړیکې ټینګې کړي دي چې طبیعي زیرمې لري. ورځپاڼې د یو بل مطلب په سرلیک کې د بلخ د والي عطا محمد نور خبر راخیستی چې ویلي دي په افغانستان کې جهاد ته اړتیا نشته. د سرنوشت ورځپاڼې سرمقاله تر دې سرلیک لاندې ده د شجاعي جنایتونه او بېغوږونو دولت. د سرمقالې په یو برخه کې راغلي ډېره موده کېږي په اروزګان کې د شجاعي په نوم یو وسلوال په خلکو ظلمونه کوي. ملي شورا او مدني ټولنو پرې شدید اندېښنه څرګنده کړې خو د افغانستان دولت او د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون پرې چوپه خوله ناست دی.
زموږ کاکل آزادۍ راډیو اورېده راپورونو دوام ته پام وکړئ. د پیسو نړیوال صندوق IMF د افغانستان د اقتصاد د مثبت پرمختګ او کلنۍ ودې په اړه اټکل خپور کړی خو د افغانستان لپاره د IMF مشروعي د دې هیواد په مالی سکتور کې ځینو عاجلو اصلاحاتو او په چټکۍ سره د کابل بانک د مسلې حل ته اړتیا شته. رضوان مراد په دې اړه د فرانس پرس خبری آژانس د راپور جزئیات اوروي.
د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پرون ویل افغانستان د بنسټیزو اصلاحاتو په برخه کې د پرمختګ په لور روان دی خو افغان حکومت باید د کابل بانک د مسئلې د حل کولو چارې چټکې کړي. په افغانستان کې د پیسو د نړیوال صندوق استازي پاول راس چې د یکشنبې په ورځ له افغان مقاماتو سره خبرې ترسره کړې وویل د افغانستان د اقتصاد راتلونکی مثبت دی او د دې هیواد سږنی کال اقتصادي وده په سلو کې یو لسوه. نوموړي او د هغه کاري ټیم د افغانستان لپاره د پیسو د نړیوال صندوق د 133.6 میلیون ډالر پور د ورکولو په خاطر چې تیر نومبر میاشت کې منظور شوی و د افغانستان د اقتصاد د پرمختګ دوهمه ارزونه هم بشپړه کړې ده. په تیر جون میاشت کې IMF د افغانستان د اقتصادي پرمختګ له لومړۍ مثبتې ارزونې وروسته د هیواد ته 13.2 میلیون ډالر پور ورکړ. پاول راس زیاته کړه چې افغانستان د مالی سکتور د پیاوړتیا د کورنیو عایداتو د منسجم کولو او د حکومتدارۍ د ښه کولو لپاره بنسټیز اصلاحات پیل کړي دي خو د هغه په وینا د مالی سکتور په دوو برخو کې باید چټک اصلاحات راشي. لومړی په 2013 کال کې په ناخالصو داخلي تولیداتو کې د مالیو شاملول او دوهم د مالی سکتور خواله او اداره کول دي. خاغلی راسول په دې ټول صلاح دي چې د بانکدارۍ نوې قانون باید ژر تر ژره پارلمان ته د تصویب لپاره وړاندې شي. نوموړي ویل افغان مقامات ژمنه کړې چې له کابل بانک څخه د ورکو شو پیسو د بیرته ترلاسه کولو لپاره پراخې هڅې کوي او دا مسأله به ډېر ژر حل کړي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
هغه دوه ځوانانو چې مخکې په مخدرو موادو روږدي وو د نشو له پریښودو وروسته واده کړی او اوس ګډ ژوند کوي. علي او سوسن له یو بل سره په خوښه یا په مینه واده کړی. د دې جوړې علاج په کابل کې د مور په نوم د روږدو کسانو د درملنې په یو مرکز کې شوی. علي اوس مهال د معتادانو د علاج په همدې مرکز کې په کار بوخت دی، خصوصا کار نه کوي او په کور ناسته ده. د محمد وایس سمین په راپور کې د دې دو ځوانانو کیسه واورئ.
لکړاوونو ژوند تیرولو او د کابل ښار د پلسوختلاندې هر لحظه د مخدرو موادو څکولو ته شاکول د علي په ژوند کې یو ستر بدلون راوست. علي له خپل روښانه راتلونکي څخه په بېخبرۍ کې د پلسوختلاندې شپې سبا کولې او هیڅ کله یې دا ګمان نه و کړی چې یوه ورځ به واده وکړي او د ژوند لپاره به کور ولري. 14 کلن علي 12 کاله مخکې په مخدرو موادو روږدی شه، دا چې څه ډول روښانه نه ده. د دغه ناروغۍ څخه له خلاصون وروسته له یوې بلې مېرمنې سره چې هغې هم د متحده ژوند تیر کړی و ګډ ژوند پیل کړ. اوس دا دواړه واده شوي له خپل ګډ ژوند څخه خوښ دي، لکه څنګه چې علي وایي.
زه د خپل دواړو له ژوند څخه ډیر خوښ یم. له الله جل جلاله څخه خوښ یم چې دویم ځل یې داسې یو چانس راکړ. زه یو له هغو کسانو څخه وم چې د پولیسو خطه لاندې مې شپې او ورځې تېرولې. زه له خپل ژوند څخه ډیر خوښ یم.
د علي او سوسن درملنه په کابل کې د مور په نوم په یوه کمپ کې شوې ده. دغه کمپ د لیلا حیدري په نامه یوې مېرمنې لخوا جوړ شوی او له نږدې دوه کلونو راهیسې په مخدرو موادو د روږدو کسانو درملنه کوي. علي او سوسن په همدغه کمپ کې د ګډ ژوند د پیلولو پریکړه کړې ده. خو د 13 کلنې سوسن غم او کړاو د علي له کړاو څخه کم نه و. سوسن په مخدرو موادو له روږدېدو مخکې له بل شخص سره واده کړی و او له هغه څخه یې درې اولادونه لرل. ومو غوښتل چې له سوسن سره خبرې وکړو، خو هغه خبرو ته حاضر نه شوه. د هغې حال هم له میړه څخه یې اورو.
قوم خپلوانو لري شوي او مخکې هم یو ټکر کړی، اوس یې درملنه شوې ده او ښه ده او بچیان یې له موږ سره ژوند کوي.
اوس دا دواړه په هغه کور کې چې د مور کمپ مسؤول لیلا حیدري لخوا په کرایه نیول شوی ژوند کوي. علي د مور په کمپ کې کار کوي او له همدې لارې د خپل ژوند اړتیاوې پوره کوي. دی د ژوند کولو لپاره ډېرې هیلې لري. د علي ژوند په افغانستان کې ډېرو هغو ځوانانو ته یو نیک پل دی چې غواړي د نشې له عذابه ځان خلاص کړي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
اوس هم نړیوال موضوعات. ایران پرون په ډاګه څرګنده کړه چې د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د امریکا له متحدو ایالاتو سره د مستقیمو خبرو لپاره هر پریکړه به د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای کوي. دا په داسې حال کې ده چې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر یوکیو امانو پرون ډاډ څرګند کړ چې دا اداره به له ډیپلوماتیکو لارو د ایران د اټومي پروګرام د لانجې په حل کې مهم رول ولوبوي. امانو وویل چې دا کار د ایران او نړیوالې ټولنې په ګټه دی. نو ډاډ لري چې ایران هم د همکارۍ لپاره تیار شي. د فرشته جلال زئی په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واوري.
ایران او واشنگتن تر دې مخکې په سیمه ایزو غونډو کې پر داسې مواردو لکه د عراق او افغانستان پر حالاتو خبرې کړې دي. خو د ایران د بارنوی چار وزیر علی اکبر صالحی نن وویل چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه خبرې فرق لري. صالحی نن ټینګار وکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه له امریکا سره د مستقیمو او دوه اړخیزو خبرو پریکړه به د دې هیواد ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای کوي. په روسیو کې روسیه وړاندیز وکړ چې د امریکا متحد ایالات او ایران باید د دې هیواد د لانجمن اټومي پروګرام په اړه په خپلو کې یو په یو خبري وکړي. د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال سرګی ریابکوف فاینانشل ټایمز ته وویل چې حکومت باید د ایران او امریکا ترمنځ د مخامخ خبرو ملاتړ وکړي. ښاغلی ریابکوف زیاته کړه، موږ به د دې پر ضد هیڅ خبره ونه کړو. واضح ده چې موږ به د دې خبرو له جزئیاتو خبر یو. موږ غواړو چې ټول لوري له دې جنجال څخه ووځي. ایران د خپل لانجمن اټومي پروګرام په خاطر د نړیوالو بندیزونو سره مخامخ دی. د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه د تهران او واشنگتن ترمنځ د مخامخ خبرو د امکان په اړه دغه بحثونه په امریکا کې د جمهوري ریاست د بلې څلور کلنې دورې لپاره د باراک اوباما تر بری وروسته پیل شوې دي. ایران له واشنگتن سره د مستقیمو خبرو وړاندیز نه دی رد کړی، خو وایي چې داسې پرمختګ به ډیر ژر ونه سي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی نن هیله څرګنده کړه چې د امنیت شورا له 15 دایمي غړو او جرمني سره به د دوی د لانجمن اټومي پروګرام په اړه مذاکره هم لسره پیل شي. صالحی وویل په یو ډول موږ د امنیت شورا د 15 دایمي غړو او جرمني له لارې د امریکا سره هم په تماس کې یو. موږ هیله لرو چې راتلونکي غونډه به ژر پیل شي. موږ د خبرو بیا پیل ته تیار سناریو څو هر لوري د قناعت وړ پایلې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 دایمي غړي او جرمني هم د مذاکرو لاري هڅه کوي چې د تهران د لانجمن اټومي پروګرام پړه د یو نړیوال بحران مخنیوي وسی. غربي هیوادونه په دې باور دي چې ایران د پوځي دلایلو له مخې خپل اټومي پروګرام ته پراختیا ورکوي، خو تهران یې دا ادعا ردوي. استایوار د ایران د اټومي پروګرام په اړه په لوړه کچه خبري په مسکو کې وسوه. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحي نن وویل چې په اټومي مذاکرو کې د دوی استازي سعید جلیلی او د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مشر کاترین اشتن به چې په دغو مذاکرو کې د نړیوالو استازیتوب کوي ډیر ژر ټلیفوني خبري وکړي څو د مذاکرو د بیا پیل نیټه او ځای وټاکي.
وروسته له دې چې د سوریې د حکومت ضد سیاسي او وسلوالو ډلو په قطر کې د خبرو په دوام په خپلو کې د یووالي اعلان وکړ، د خلیج د عربي هیوادونو چارواکو پرون وویل دوی د سوریې د اپوزیسیون ملي ائتلاف په رسمیت پیژني. امریکا ژمنه کړې چې د بشار اسد د رژیم له دې مخالف ائتلاف سره به په ګډه کار وکړي، او روسیه بیا د سوریې د حکومت له مخالفانو غوښتي دي چې په خپلو چارو کې بهرنۍ مداخله رد کړي. رضوان مراد په دې اړه د لویدیزو خبري آژانسونو په استناد نور معلومات اوروي.
د خلیج د عربي هیوادونو د همکارۍ شورا پرون ویل چې د دې غړي هیوادونه د سوریې د حکومت اپوزیسیون چې د ملي ائتلاف نوم ورکړ شوی دی د سوریې د ولست قانوني استازي په توګه په رسمیت پیژني. د دې شورا چې سعودي عربستان، قطر، عمان، متحده عربي امارات، کویت او بحرین غړي دي، سرمنشي عبداللطیف ازیانی ویل هیله مند دی چې اوس نور عربي هیوادونه او نړیواله ټولنه د سوریې د حکومت د مخالفانو ملي ائتلاف د سوریې د خلکو د رښتینی استازي په توګه وپیژني. ازیانی ویل د خلیج په تیلو غنی عربي هیوادونه به د سوریې له ملي ائتلاف سره هر اړخیزه مرسته وکړي څو د بشار اسد د رژیم ټول مخالفان تر خپل سیوري لاندې راټول کړي. نوموړي ویل هیله مند دی چې د سوریې د ملي ائتلاف جوړېدل بچي د یکشنبه پر ورځ پرې د قطر په مرکز دوحه کې د سوریې د حکومت مخالفو ډلو له څو ورځو خبرو او مشورو وروسته موافقه وکړه په دې هیواد کې د سیاسي انتقال لومړی ګام او بیلګوي. د متحده ایالاتو سربیره ګڼ شمېر لویدیځو هیوادونو چې د سوریې د حکومت د مخالفانو د یو منظم مشرتابه نشتون اندېښمن او مایوسه کړي وو د سوریې د اپوزیسیون د یو کېدو هرکلی کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي واشنگتن چمتو دی چې د سوریې د حکومت ضد له دې نوي ائتلاف سره په ګډه کار وکړي. بلور ته د سوریې د حکومت د ملي ائتلاف چې سیاسي او وسلواله ډلې پکې شامل دي منتخب مشر ماس الخطیب تیر ورځ قاهرې ته ورسید او د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو د غونډې له لارې هڅه پیل کړې څو سیمه ییز هیوادونه او نړیواله ټولنه د بشار اسد د رژیم د مخالفانو ملي ائتلاف په رسمیت وپیژني. په عین حال کې بیا روسیې د سوریې د حکومت په مخالف ائتلاف غږ کړی چې په سوریه کې د روانې جګړې د پای ته رسېدو لپاره د خبرو اترو لاره غوره کړي او بهرنۍ مداخله رد کړي. روسیا او چین د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا هغه دوه دایمي غړي هیوادونه دي چې د بشار اسد له رژیم کلک ملاتړ او د هغې پر ضد د ملګرو ملتونو د سخت پریکړه لیک د صادرېدو قوي مخالفت کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې